په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو. دمکو د مشال رادیو په دی یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې او 19 پروګرام جمهوري غږونه درته اورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
پاکستان وی لره هند سره د خراب اړیکو باوجود کرتارپور راهداری پرانیزي. په قطر کې د امریکایي او طالبان استادو ترمنځ د سولې خبري دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا کابینه په صوبه کې له بې وزلو ښځو سره قانوني مرستو لپاره د قانون منځوري ورکړې ده. د خبر په خبر پختونخوا اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي محمد عبدالسلام بیگا مشوره لري ته کړي د زیاته کړه
کم زنانه چې هغه خپل وکیل نشي سپورټ کولی یا د هغه کمزوري نوې تر سرکاري تور باندې سوچلو غیره ورته کمیټې میټینګ کې دا ډسکس شوی دی. کابینټ پرون کابینټ میټینګ کې دا ډسکس شوی دی.
په صوبه کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو بیگ مشال لیسر په خبرو کې د حکومت دا ګام ستایلی ویلي دي چې په زیات شمیر کې ښځې د وکیلانو د فیسونو وسنه لري او د دې له وجې د ښځو ډېرې مسلې عدالتونو ته نه وړاندې کیږي. دوی وایي باید حکومت دا اقدام عملی هم کړي. د کوټ په کچرو چوک کې پرون د هغه ځوان خپلوانو او ځایي اوسیدونکو چې د تانې دننه یې ځان وژلې د پولیسو پر ضد مظاهره کړې ده. د وژل شوي ځوان عاصم امین پلار پرون مشال لري ته ویل چې پولیسو د ده زوی له کوره ونیولو او تانې ته یوړلو، خو وروسته ورته خبر ورکړل شو چې زوی یې خودکشي کړې ده. دوی ویل چې زوی یې خودکشي نه ده کړې بلکې وژل شوی دی. دوی په کچرو چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه او د پولیسو پر ضد د کاروایي غوښتنه وکړه. خو د کوټ د پولیسو وایان فضل نعیم مشال لري ته ویل چې د دې پیښې پلټون لپاره کمیټه جوړ کړل شوې او د پولیسو مشر په امر یې د مقامي تانې دوه اهلکار معطل کړي دي. د پنجاب حکومت وایي د هند سره د ترنګلو اړیکو باوجود با سکانو لپاره کرتارپور راهداری پرانیزي. د خبره د پنجاب گورنر چودري محمد سرور بیگا په لاهور کې خبري غونډه تکړه. دوی ویل چې حکومت با خپل ژمنه پوره کوي او د سکانو مذهبي مشر ګورو نانک د زیګون ورځې په مناسبت با د کرتارپور لار خلاصوي.
جس قسم کے بھی ہمارے حالات ہیں انڈیا کے ساتھ
لہن سر چیز مونگ ہر رنگ حالات تھی خدا کرتار پور لاری پہ لڑکی مونگ پورا مرستہ کو دا لارا با لرجمن سر سم پرانزو دا گرو نانک دا پندیم سو کلیزی بلا پارا حکومت پورا تیارے نکوی.
د مور د سرګندمو په داسې حال کې کړی چې د هند حکومت اگست پر 15 د دوی تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت ختم کړ چې په غبرګون کې پاکستان له هند سره سفارتي اړیکې محدودې او تجارتي اړیکې وزنډولې. پاکستان وایي هند له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې خو هند دا دریځ لري چې دا یو کورنۍ معاملې ده. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو پرون هم دوام درلود. پرون د خبرو درېمه ورځ وه. د مذاکراتو دواړو خواو په دوحه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ته ویلي چې په اکثر مواردو توافق شوی او د مذاکرو نه هم دور خای په دوه یا درې ورځو کې پای ته ورسیږي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هغه راپورونه رد کړل چې د طالبانو له سیاسي استازو سره یې د انتقالي حکومت د جوړولو په اړه کړی دي. خلیزاد پرون په ټویټر ولیکل لکه څنګه د طالبانو وین ویلي دوی د لنډمهاله حکومت په اړه نه دي غږېدلي. د العربیه فارسي خبري ایجنس او افغانستان ځینې کورنۍ ورسنیو د الجزیری ټلویزیون په حواله داسې راپورونه خپاره کړي ول چې په دوحه کې د دواړو خواو ترمنځ پر دې چې پر افغانستان کې یو انتقالي حکومت جوړ شي خبرې شوې دي. خو خلیلزاد او د طالبانو وایان هم پرون دا خبره رد کړي. خلیلزاد له دوحې کابل ته ځي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي. جان بس پرون بلخ ته تللی و. نوموړي پرون په ټویټر ولیکل چې په بلخ کې د امریکا پر دې ژمنې ټینګار کړی چې د افغانستان د بحران د پایدار حل موندلو لپاره به افغانان مذاکرو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي واضح ده چې نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان بس لیکلي چې د انتخاباتو په اړه یې هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبرې کړې دي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه پرون د فرانس په بیاغیس کې پیل شوه. په دې سرمشریزه کې د روس د بیا غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اټمي پروګرام د بحث اساسي مسایل دي. د اروپای شورا مشر ډونالډ ټسک د امریکا د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې روس بیا د وو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل شي. نوموړي پرون ویل چې دوی سره اوس نور وجوهات هم شته چې روس له جی وو هیوادونو څخه بهر وساتي. روس په 2014 کال کې د اوکراین کرایمیا سیمه په غیر قانوني توګه له ځان سره شامل کړي وا چې له وجه یې وو جیوو هیوادونو ټولنې بهر کړي وا. د دې اونۍ په پیل کې جرمني، فرانس او برتانیا هم د جیوو هیوادونو ته د روس بلنه رد کړي وا. برتانیا وایي د فارس په خلیج کې د بحري جهازونو آزادانه تګ راتګ دفاع لپاره درېمه جنگي بحري بیړۍ استوي. د برتانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون ویل چې د دوی هیواد په هغه سیمه کې د بحري جازونو تګ راتګ په ازادۍ یقین لري او په دې لړ کې هر ممکن ګام به پورته کوي. دوی ویل چې جنگي بحري بیړۍ به د هرمز تنګي کې د برتانیا کشتو ساتنه کوي. دا د نړۍ یو تر ټولو مهم بار وړونکي بحري جازونو لپاره لاره ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د فارس په خلیج کې د تجارتي بار وړونکو کشتیو خوندي ساتلو لپاره په نړیوالو هڅو غږ کړی. واشنگټن پر تهران تور پورې کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د نړۍ د تیلو تر ټولو مهم ترانزیټي لاره کې پر کشتو بریدونه کړي دي، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. او اوس په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت کابینه په عدالتونو کې خزو ته د قانوني مرستو ورکولو دیو بل منځوري ورکړی ده. د پېښور های کورټ یو وکیل وایي کدا کار وشي نو بې وزله خزې به هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالت ته لاړ شي.
د یو ډېر جونیئر به 30,000-40,000 روپۍ دی، هر فیمیل نشي افورد کولی، هغه به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي.
پرون په کواډ کې د هغه وزوان خپل خپلوان احتجاجي مظاهره وکړه چې پولیس وایي په خپل په ځان دس کړی دی او مل شوی دی، خو د مل شوی ځوان پلار دا خبره نه مني.
دی په ګن پوینټ باندې نن بسلو دا ورسره تلو نه اوسه په دې ټیم کې دس شوی.
او په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو دوام لري. یو شنن کې وایي نن امکان شته چې د سولې د موافقې په لړ کې یو غټ خبر مخې ته راشي.
د اقوار له نن دا احمد او بکر تیم چې د سپر مخې ته راځي.
جمهوریت غوونه خبرونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره وسه. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پختونخوا حکومت کابینه د خزل لپاره د قانوني مرستو یا لیګل ایډ یو بل منظوري ورکړی دا. چارواکي وایي بل به د بحث لپاره سمیت وړاندې کیږي او لاغه ایوانه تر منظوري دو ورسته به حکومت یقیني کوي چې عدالتونو ته تلونکو خزو ته قانوني مرستې ورکړل شي. د خزو د حقونو فعالانو د حکومت دا ګام ستایل دی. دانیسی اجمل رپورت پرې اورو.
د خبر پختونخوا کابینه عدالتونو ته د مقدمو اوړلو په برخه کې د خصو د قانوني مرستو لپاره د لیګل ایډ په نوم بل منصور کړی دی. د صوبایي اسمبلی د بشري حقوقو او قانوني چارو د قائمه کمیټې غړي محمد عبدالسلام د اگست په 23 مشال ریډیو ته ویل له صوبایي اسمبلی څخه د دې بل منصوري دل پاتې دی او د اسمبلی پر راتلونکو غونډو کې به پې باس کیږي.
کم زنانه چې هغه خپل وکیل نشي فورت کولی یا د هغه کمزوري وي نوی ته سرکاري توبانه سو وکیل وغیرہ وو ته کوي چې کابینټ میټینګ کې دا ډیسکس شوی دی. ریشو کابینټ پرون کابینټ میټینګ کې دا ډیسکس شوی دی.
په خبر کې وکیل سنا گلزار وايي په صوبه کې اکثره خزي د وکیلانو د فیسونو وس نه لري او هم لدی قبل د خزو ډيري مسالې عدالتونو ته نه وړاندې کیږي. هغه وايي د لیګل ایډ قانون جوړېدو سره به د خزو ډيري مسالې هواري شي.
په زیاته تر داسې فیملیز دي، داسې فیملی کیسز دي او داسې فیمیلز دي چې هغه رپورت خو کی یا چې هغه ته سم مسئله یا نور داسې ایشو وي، خو عدالت هغه صرف او صرف د دې وجې ناراضي چې هغه وي چې د وکیلانو فیسونه زیات دي او بالکل عمداسې ده چې لکه کم نه کم فیس چې دلته دی د فیملی کیس نو هغه 30-40,000 روپۍ، مطلب د یو ډېر جونیئر وکیل فیس چې کم دی 30-40,000 روپۍ دی، نو هر فیملی نشي افورډ کولی یا هر فیمیل نشي افورډ کولی. نو زه وایم چې دې سره به څومره چې فیملی ایشوز دي یا څومره زموږ زنانه دي هغوی ته سم مسله وي یا ډومیسټک وایلنس شو یا خلا شو یا نور هم داسې څه قسمه مسئلې شوي، نو د دې فری لیگل ایډ د وجه چې کم دی نو هغې به عدالت ته په اسانۍ سره راتلی شي.
د ښځو د حقونو مبارزې او د خویندو کور ادارې مشرې مریم بیبي بیا مشال ریډیو ته ویل د ښځو د مقدمو لپاره د کابینې لخوا بل منصوریدل یو ښه ګام دی، خو په عدالت کې د مقدمو کولو وروسته باید د هغو ښځو خوندیتوب هم یقیني کړل شي.
اقدام کړی دی، اخ اقدام دی، او چې کومې ښځې ترې فایده اخیستي شي کم از کم هغوی خو به ترې فایده اخلي که نه، او چې کومې ښځې فایده ترې نه شي اخیستي هغه به هم دا چې کومې ښځې ترې فایده اخلي نو هغه به هغې ته به ګوري نو هغې کې به هم اعتماد راځي. خو چې دا مسلې چې کومې دي دا ښې طریقې سره حل کېږي، کوم خلک په دې باندې کار کوي چې هغه په دې پوه وي زمونږ خپل د پښتنو چې رسم و رواج دي که نه، چې دا داسې ونیشي زمونږ خو معاشره کښې خو تاسو ته پته ده په وړې وړې خبرو باندې د ښځو مړي کېږي که نه. نو دا لیګل ایډ خو زما په نظر ښه اقدام دی، خو د دې اقدام امپلیمنټیشن چې دی دا به څنګه امپلیمنټ کړي دا ډېر زیات ضروري دی چې د ښځو ته نور زیات تکلیفونه زیات نه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو لپاره ځینې کارکوونکي وایي حکومت د ښځو لپاره ډېر قوانین جوړ کړي دي، خو باید د هغې په سمه توګه عملي کېدل یقیني کړي.
ښځې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هیلي خپرونه کې له فرخنده اسد سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د کوټ په کچرو چوک کې پرون دغه ځوان چې د تانې درنه پولیس وایي چې ځان وژلی دی، خپل خپلوانو او ځایي اوسیدونکو د پولیسو پر ضد مظاهره وکړه. د وژل شوي ځوان عاصم امین پلار هم پرون مشال لیډو ته وویل چې زوی خودکشي نه ده کړې بلکې وژل شوی دی. خو د کوټ د پولیسو ویان فضل نعیم وایي د پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه شوې ده. تفصیل د ممتاز بنگخ په دې رپورټ کې.
د کوارټ په محمد راشید تڼۍ کې د غلا په تور نیول شوي یو تن ځان وژلی چې په ځای دې د وژل شوي عاصم امین پلار او خپلوانو عاصم سر یې په کچرو چوک کې کېښودو او احتجاجي مظاهره یې وکړه. په دې موقع د کلي خلک هم په احتجاج کې شریک شول او د اړونده واکمنو نه یې د ذکر شوي تڼۍ چارواکو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې. د عاصم امین پلار مشار ریډو ته وویل چې د ده زوی د اګست په 24 پولیس چارواکو د کوره ونیولو او تڼۍ ته یې بوتلو، خو څه وخت پس ورپسې خبر راغی چې د ده زوی په تڼۍ کې په ځان ډس کړی او خودکش شی کړی دا.
څو ټیم لا بعد پولیس والا بل چاته اطلاع وکړه چې یاره هغه ځان وښتو، مې ځان ترنګ وښتو. دا دوا کسانو چې کومو دا بوتلې دا تانې تا دا په زور د ځینای په باندې مې نه نه بسرو دا رشکې سره رشکې اوس په اوسه تانې کې ویلاړه دا نو دا په ګن پوینټ باندې نه نه بسلو دا اوسره تلو نه اوسه په دې ټیم کې دا شوې دا زین سے دا خودکشی نہ لکڑی دی ما ول دا زغا سے دا پولیس والا اغو خلاف اف آئی آر درج.
د تور ولګو چې د دز وی خودکشي نه ده کړی بلکې په تانی کې وژل شوی، باید چې حکومت د ذکر شوی تانی چارواکو په ضد د محمد عاصم د وژلو مقدمه درج کړي. په اړه چې مو د کوارډ پولیسو ویان فضل نعیم څخه وپوښتل نو د مشال ریډو ته وویل چې محمد عاصم په تانی کې دننه په خپلې تمچې په ځان ډز کړی او خودکشي کړي، ولې بیا هم د پولیسو مشر حافظ واحد محمود د ای ایس پی طاهر اقبال په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې پیښې پلټنې به کوي. فضل نعیم زیاته کړه چې د پولیسو مشر په امر دوه چارواکي معطل کړي هم دي.
پہلا کار دا فوری طور پر پولیس والا دی ایس آئی محمد انیف کو ہیڈ کانسٹیبل مختار حسین فوری طور معطل کو دو تیز تم نے زاری وجیم اور دسیزی مقصد محکمان اگر کی بدا پسپل سن ایزان چرمان ہے ہوگا دے تکم نے دے کیس ہر پہلو وانے تحقیقات وزارہ یہ اس کا اسکتی کمیٹی ایس پی اپنیشن سے سرگنی دی رکھ دی آغا دو اخفل ریپورٹ دی دو تغیرکی دو تیز مکمل چندین کی
دیا دوانی دا چه سلور ویست کلن محمد عاصم پا بدرکور نومی سیمی که دا خپل مور پلار سر دا کارایی پا کور که وسیدو او دا رکشی مطروانی کولا چه دا اگست پا سلور ویستمی پولیس و دا غلا پا تور که ونی ولو چه دا پولیس پا وینا پا تانهی که ایزان وویشتو او هسپتال تای پا زخمی حالت که ورسو ممتاز بنگش مشال ریدیو کوات
یار گورگینیا دا مشال ریدیو را نورا کدا
مشال ریدیو دی خدای نورا کوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور والا گوا
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہ او پا کابل کے تھیم لگی پاکستانی چارواکی وائی لہن سر دا کشمیر پر سر دا ترنگل تھیا باوجود با کرتار پور لارا خلاصوی چارواکو زیادہ تکڑے حکومت په د هند سکانو ته سنتیاوی برابر کی چې په پاکستان کې د ګورونانک د زوکړې د کلیزی په مناسبت کې په آزاد مټ برخه واخلي خو د چارو ځینی پوهان وایي د پاکستان حکومت په دې ترس کې غواړي له هند سره د کشمیر پر سر لانجه کې د سکانو ملاتړ جلب کی تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورت کې
پاکستانی چارواکو ویلی له هند سره د هر قسمه ترنګلتیا باوجود به د سکانو لپاره کرتارپور لاره خلاصوي د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور د اگست په سلیریشتما د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکاری فردوس اشکوان سره په لاور کې غړي خبري غونډې ته ویل چې د سکانو مذهبي مشر ګورو نانک د 1550 کلیسې لپاره تیاریاں کوي او امنیتی تدابیر یې هم په پام کې نیولې دي
جس قسم کے بھی ہمارے حالات ہیں انڈیا کے ساتھ
لہن سر چیز مونگ ہر رنگ حالات تھی خدا کرتار پور لاری پلٹ کے مونگ پورا مرستا کو دالا ربا لرجمن سر سم پرانزو دا گرو نانک دا پندم سوا کلیزی بلا پارا حکومت پورا تیار ہے نکوی ان شاء اللہ پزرگن سکھ زیارت کو ان کے بدل ترازی اور پاکستان ٹول اولس با حقوی تہر کرے وائی
ان کو بھرپور طریقے سے خوش آمدید بھی کہے گی
پدی مکا د فردوس اشکوان ویناوا چې د پاکستان موجوده حکومت د اکثریت په سر اقلیتونو ته هم پوره احترام لري او وغي ورتانی ستدي د پاکستان او هند ترمنځ یو واری بیا ترنګلتیا لا غیر استوزیات شو چې د اگست په 15مه هند آئین درې سوه اویایمې مادي لغوه کولو سره جمو او کشمیر له ځان سره یو ځای کړ دا چې په موجوده حالاتو کې پاکستان د کرتارپور لارې خلاصولو سره نړۍ ته څه پیغام ورکول غواړي د نړیوالو اړیکو د چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان تورونه دي چې وړاندې هم د سکانو له هنده د بیلیدو لپاره په خلیستان تحریک کې مرسته کړې وه نو کېدای شي چې اوس پاکستان اغه حالات او کشمیر ته په کتو د کرتارپور د لارې خلاصول لپاره د شمنو پوره کولو پریکړه کړې ده
چې پاکستان د کرتارپور د کوریډور جوړولو او وی چې سکان ته بدلتي راتلو یا سہولت وریا کوي نو اغه ټایم هم پاکستان تر څو داسې مخکې چې د سره با هند سره تعلقات جوړولو خبر ورکولو کوشش هدایت په توګه خود لري یو بل اړخ که تاسو خیال کړئ ماضي کې پاکستان د خالستان تحریک حمایت کړی او ورسره ورسره چې د کشمیر چې کوم ملیټنټ ګروپ سو هغه هم د او د خالستان تعلقات جوړولو کوشش کړی دا پاکستان باندې الزام نو بعض خلک دې ته په دې نظر هم ګوري چې آیا دا کشمیر او خالستان والا خبرې چې دې هغه کې د خالستاني ادارې فرخو کوشش کړی اصولا پاکستان اور ہند منطقے کی کم ہم خبر دی نشتا غیر مشروط بات چیت پکار دے
تیر کال دے نومبر پا تیشتما دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا پنجاب پا ناروال کے دا کرتارپور لارے پرانستا وکڑا او ویلی وو چلے دے کار مخای دا دوڑا حوادونو سکانو تا پاسانے سرا سپیزلو زینو تا دا تگ را تگ زمینہ برابر اول دی
دا سولے پر لوگ
مستقبل خاورا یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د خبرو نه هم پړاو دوام لري پروند خبرو دریم ورځ وا دوړ لوري وای چې پروان پړاو کې د سولې د موافقه د نهایي کولو هڅه کوي ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره تر خبرو وروسته کابل ته هم ورشي پر دې موضوع ګلیاز په اسلام آباد کې له خبریال او د مشال رادیو له همکار طاهر خان نه معلومات غوښتي دي
تیر شپه نا وخت چې کله خبرې ختم شوې دي په دوحه کې د قطر په مرکز کې نو دواړو غاړو امریکایانو او طالبانو د خبرو په اړه باندې هیڅ نه دی ویلې او خاموش پاتې شوې دي او د دې نه معنا دا مخسپل کیږي چې نه غواړي ځنې شیان چې اوس هغه دي او دا خو هر څوک دا خبره کوي چې دوی نږدې شوې دي سویل شاهین د خوا پرون د سي رپورټونو خبره شول چې د خارجي فوجانو چې کوم موضوع و دا غي د وخت د محلوي شکل به دی د افغانستان نزی د دا سویچ پاغي باندې فیصله شوه د وخت نه دی خولې کې نن او سهار یو د طالبانو چې کوم یو ترجمان دی زبیح الله مجاهد داغه د خپل چې کوم داغي د رسنې او د میډیا د دې چې کوم زمواران دی هغه یو پیغام لګل دی هغه پیغام هغه د صف هغه کې هغه د سي خپل خلکو ته ویل دي چې د سولې د موافقه د ډیر نږدې شوې ده نو باید چې دی خبر ورکړي دی په سوشل میډیا باندې سلیکی ناغه داسې نه وی چې په هغه کې د بیا خپل الفاظ استعمال کړي چې مت تکبر پکې نه وی سو پکې برنامه نشي داسې نو دې بیان د ښکاری شي د بمه رومات د قطر نه وی نو یو مثبت غونډې ماحول دی نن چې خبره شروع کیږي اول درسې وی دی شی لو سو شاین په خپل باندې مو چې یو څو ورځو کې دوه درې ورځې خبره شوی و د اقرار لرنن دا دا احمد او وبکتی چې د سپټه مخ ته راځي لیکن د نن ورځې خبره پاړه باندې خبرو پاړه باندې تاسو یو فکر او سوچ تا چې کی دي شي نن چې کوم شایان کو پاتې وي هغه دی نهایی کی حتمی کی او پاره باندې فیصله وشي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې د روانې جګړې ختمولو پاړه د امریکا او طالبانو پر روان مذاکراتو لیکنه کړې چې په کراغلی طالبان افغانانو او هم نړۍ ته خول غواړي چې دوی د بخوا په څیر څخدري ځا نه دی خو لیکنه زیاته وی داسې نه ده ظفر خان تفصیل راکوي
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په سر یو تړون ته ورسیږي زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې د تړون سره به طالبان بیا واکمن شي طالبانو د خپل واکمنۍ په محل په افغانستان کې په لوبغالو کې وجنې کړې وي موسیقي او ټي وي یې بندې کړې وي او خزي سنگسار کړې او له کورونو بهر په وتلو یې ورله بندیز لګولې وو ورسپانه لیکي نن سبا مغربي رسنۍ د طالبانو په اړه داسې راپورونه خپروي چې هغوی کرکټ کوي امنیتي سرتیرو ته غېږې ورکوي او عادي ژوند تېروي افغانان هم په دې اړه د حیرانۍ څرګندونه کوي یو افغان ښځه چې په وروستیو کې یې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وای طالبانو سره مخامخ کېناست او نیغ په نیغ ورسره په خبرو کې برخه واخیسته له دې وړاندې چا داسې فکر هم نشو کولی ورسپانه لیکي طالبان دا مهال نړۍ ته خپل تصویر ډېر پرمختللی پیش کوي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر په ګڼو ژبو کې لیکنې کوي دا د دې لپاره چې د افغانانو او لویدیځوالو توجه جذب کړي طالبان له دې لارې په ډېر هنر سره د وطن سره د مینې اظهار کوي دوی بهرني سرتیري اشغالګر او افغان سرتیري د هغوی کرایه دارګني د طالبانو هدف څرګند دی د تړون تر کېدو وروسته اوسنی آئین د ملګرو ملتونو چارټر بشري حقونه او جمهوري اصول بې ارزښته کول د هغوی هدف دی. طالبانو له 1996 نه تر 2001 کلونو کې د خپلې واکمنۍ په مهال هیڅکله انتخابات نه دي کړي او روان کال د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې یې پخپله او خلکو ته د برخې نه اخیستلو ویلي دي. طالبان فکر کوي چې په دې توګه د منتخبو استازو مخه ونیسي او په واک کې تر راتلو وروسته یو ځل بیا مذهبي دیکتاتوري نافذه کړي. ورځپاڼه په اخر کې لیکي امریکا له افغانستانه د باعزته وطن لپاره طالبانو سره تړون غواړي. هغوی ښایي له طالبانو سره تړون ته ورسیږي خو د طالبانو په کرکټ کولو او فیسبوک او ټویټر پر لیکونو دې څوک نه خطا وزي ځکه چې طالبان بیا هم طالبان دي.
اکستریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د ممندو هغه ځوانان چې له بیلابیلو سیاسي ډلو سره اړه لري او یا هم په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې غواړي چې په آزاد حیثیت کې برخه واخلي، د دوی په سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ له وروستیو ټاکنو خوښ دي. دا ځوان فلان هیله مندي چې بلدیاتي انتخابات به هم د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو د محرومیو ختمولو او د هغوی د ژوند ښه کولو له چارو سره مرسته وکړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د محمد ځوانان وای چې د صوبایي اسمبلۍ لپاره د قبایلي ضلعو نه د ټاکنو وروسته یو څه ښه بدلون هغوی ویني، خو تر رقیبه هله راځي چې را روان وخت کې بلدیاتي انتخابات هم وشي. د غزوانان وای چې د تیرو اویا کلونو راهسې د هغوی سیمه د ترقۍ په لار کې پاتې شوې، نو اوس ممکنه ده چې هغوی هم لکه د نورو صوبو په شان ترقۍ وکړي. ضمانت شیر محمد مشال ریډیو ته وویل.
او زمنګ د هلاول پښتنه کوي، مطلب د سہولتونه د وبړې تزي بجلی ما بجلی پارم سره منډې تړو یا نور سمنډه تړل راشي دا غې د پارم موږ سره تیار دي. او بل بلدیتي انتخابات کوم و شروع کیږي به د 12 یا مارچ کې کوم دي، نو په دې کې به موږ ته سہولت ډیر جو دغه شي، مطلب دا چې بیا په کلو مانی شي، په کلو کې بس موږ نازماري، مطلب چې هغه بس موږ د هلاول پښتنه کوي یا د نور کاروبار، مطلب دا چې
نیاز علي خان چې وړاندې به هغوی د واړو واړو کورنو پسې خپل د قومي اسمبلۍ غړي پسې اسلام آباد ته تلل. اوسې د صوبایي اسمبلۍ غړي نږدې په پېښور کې موجود وي، نو هیڅ ورته مشکل نه ده چې ورشي او خپلې ستونزې ورته مخې ته کېږدي.
موږ به کله ویل چې را دا کار کوونکی دی، مطلب موږ له دې منې وکړي یا دې موږ له مطلب پی ایس سره دا خبره وکړي، کرنل سره دا خبره وکړي، نو موږ به دې منې ته پوسو کې ویل اسلام آباد کې دی. نو اسلام آباد ته خو له موږ تللی نه شولو. دوی سره دا تبدیلي راغلی ده چې کور ناستې هر ټایم ورتلیم شو، ور سره ملاوېدیم شو، خپل کار پوکو کراله وي ممکنو غاړه خوره تکیدی چیر دا به حکم نن نه سبب حکم بل سبب حکم.
امتیاز خان هم د کوزه محمد اوسیدون کې دی وای چې ځینې بدلونونه هغوی محسوس کړي او خوشبین دي چې که ټول ستونزې نه وي خو ځینې خو به په دې روان حکومتي دور کې هوار شي.
جی من خو په دې صوبایي الیکشن باندې ډېر زیات خوشاله یم، مطمئنه مې ان شاء الله چې من کارونه به اوس سنا سر ته ورسیم چې دې سره ټول ایم پی اګان دي کې منې اګان صاحبان دي څومره چې من مشران دي هغه په حرکت کې راځي او د کشف خبرم سنا سره ورېدي شي.
د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو وروسته اوس د سیمو سیاسي ډلو او هغه ځوانان چې د روان بلدیاتي انتخاباتو په تمه دي او برخه پکې اخلي لګیا دي د خپلو مرستیالانو غونډې را جوړوي او غواړي چې بلدیاتي انتخابات زر وشي. خو بل خوا صوبایي حکومت ویلي چې بلدیاتي انتخابات ممکن نه ده د روان کال په دسمبر کې وکړي، خو د الیکشن کمیشن د ځینې راپورونو په اساس چې ممکن نه ده بلدیاتي انتخابات د ځان ښکار شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
قبایل کور رنگ دای اوسنی رنگ دا چې ماتې رنگ دای سکول نشتا چې
زما موشي ګوره په دا دنیا جنت ته نو وسا جنت په پریز دا قانونم نشتا.
په حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکوي،
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الته امپلیمنٹ کیږي.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه، او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې شوریدونکو د مشال راډیو د خبرونو لنډیز له ګولایا سره.
د خبر پخوا کابینې په صوبه کې له بېوزلو ښځو سره قانوني مرستو لپاره د قانون منظوري ورکړې ده. دا خبره په خبر پخوا اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي محمد عبدالسلام پیغام مشال اړو ته کړې. بلخوا په صوبه کې د ښځو حقوقو لپاره کارکوونکو مشال اړو سره په خبرو کې د حکومت دا ګام ستایلی دی. د کوټ په کچورو چوک کې پرون د هغه ځوان خپلوانو او ځایي اوسیدونکو چې د تانې دننه یې ځان وژلې د پولیسو پر ضد مظاهره کړې ده. د وژل شوي ځوان عاصم امین پلار پرون مشال اړو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خودکشي نه ده کړې بلکې وژل شوی دی. خو د کوټ د پولیسو بیان فضل نئی مشال اړو کوي چې د پیښې پلټنې کوي او په دې لټ کې یې د مقامي تانې دوه اهلکار معطل کړي دي. د پنجاب حکومت وایي هند سره د تړونونو اړیکو باوجود به سکانو لپاره کرتارپور راهداري پرانیزي. دا خبره د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور بیگا په لاهور کې خبری غونډې ته کړې. دوی ویل چې حکومت به خپل ژمنه پوره کوي او د سکانو مذهبي مشر ګورو نانک د زیږون ورځې په مناسبت به د کرتارپور لاره خلاصوي. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو نهم پړاو پرون هم دوام درلود. پرون د خبرو دریمه ورځ وه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي. جان بس پرون بلخ ته تللی و. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه پرون د فرانس په بیاغیس کې پیل شوه. په دې سرمشریزه کې د روس د بیا غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اټومي پروګرام د بحث اساسي مسایل دي. او برېټانیا وایي د فارس په خلیج کې د بحري جازونو آزادانه تګ راتګ دفاع لپاره درېمه جنگي بحري بیړۍ استوي. دا خبره د برېټانیا دفاع وزیر بن ویلسټ پرون کړې ده.
د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له احمد الله ورو.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډی پی ایم رستیال کمشنرانو او د ترقیاتی ادارو مشرانو ته امر کړی دی چې تر 13 ستمبر پورې د ورته بینومه او مشکوک جایدادونو په حق لا راپور وړاندې کړي او ورسره دا خبرداري هم ورکړي کله د ټاکل شوی نیټه ورسته په کوم ځله کې د بینومه جایداد نشاندهي وشوه نو د متعلقه ډیپټی کمشنر یا ترقیاتی ادارې د مشر پر ضد به کاروایی کولې کیږي. ورسپانه لیکي بینومه جایدادونو جوړول په قامی خزانه ډاکه اچول برابر دی. حکومت د مروت نکار په اخستلو سره امینست سکیم جاری کړو او بینومه جایدادونه او اکاونټونه لرونکو ته رعایت ورکړو. ډیرو خلکو د سکیم نه ګټه به پورته کولو سره نه صرف خپل غیر قانوني جایدادونه قانوني کړل بلکې خپل عزت یې هم بچ کړو. ورسپانه لیکي که څوک دا ګڼي چې خپل غیر قانوني اساسې به پټې وساتي نو په غلطه دی ځکه چې هغه ورځ لاړي چې خلکو به خپل تورې پیسې د ژوند اساسه ګڼله. حکومت لا پکار دی چې داسې ټولو خلکو ریکارډ دی راجمع کړي چې بینومه اساسې لری او پر ضد دی د قانون مطابق کاروایی وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د احتساب ادارو په هر ملک کې ځمواري دا وی چې چا هم درغلي کړي وي د قانوني کاروایی ورستو لوټلې پیسې ترې واپس واخلي چې د ادارو نه د کرپشن خاتمه وشي. خو دې سره سره داسې د ویرې کیفیت هم پیدا نکړي چې لوج ترې د ټولنې په مختلفو حلقو کې د عدم تحفظ احساس را پیدا شي. ورسپانه لیکي د پاکستان د احتساب قامی ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په خپل دفتر کې د تاجرانو د یو پلاوی سره ولیدل او ورته باور ورکړو چې اداره یې نه خود تاجرانو لپاره څه قسمه مشکلات جوړوي او نه به په راتلونکي کې د سیلز ټیکس او انکم ټیکس نه متعلق په معاملاتو څه کاروایی کوي ځکه چې ټیکس نه متعلق مقدمه یې اف بی آر ته لیږلی دي. ورسپانه لیکي داسې محسوس کېده چې د ملک دننه سرمایه کاری منجمد شوې ده نو د نیب مشر لخوا تاجران په اعتماد کې اخستلو هرکلی کول پکار دي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم او اپوزیشن ترمنځ د مشاورت نه په غیر د الیکشن کمیشن پارلمان دو ممبرانو د ټاکنې نوټیفیکیشن جاری کول د موجوده طریقې کار نه سرغړونه او غیر قانوني ګام دی، او که حکومت داسې نه وکړي نو د الیکشن کمیشن مشر لخوا به د دواړو غړو نه د حلف اخستونه انکار کول نوبت نه راپېښېدلې. ورسپاڼه لیکي که یو خوا حکومت له داسې ګامونه نه دي پورته کول پکار، نو بلخوا اپوزیشن دې هم داسې رویه نه خپلوي چې له وجې ترې حکومت ته مشاورت کولو کې مشکلات رامخته کیږي. ورسپاڼه لیکي حکومت او اپوزیشن د جمهوري رویه په خپلولو سره په خپلو کارونو نظرسانی وکړي او ملکی معاملات په ښه طریقې سره مخ په وړاندې بوتللو لپاره دې په ګډه سره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبری ایجنس د یو پاکستانی چارواکی لخلیوائی کې پاکستانیانو ته پر ټویټر د کشمیر پر موضوع د خیالاتو د اظهار ازادي ورنکړل شو. د پاکستان حکومت خای د سوشل میډیا د دې شبکې خلاف د مقدمه درخواست ورکی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې روانې دي. طالبان دعوه کوي چې پر امریکا د کال 2001 زیږدیز د 11 سپتمبر برید القاعده نه وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له ملیحې امیرزاده اورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس یو پاکستانی چارواکی لخلی لیکي چې که ټویټر د کشمیر په مسله د پاکستانیانو غږ د غلي کولو له تګلارې نه پشانه شو، نو په هغه صورت کې ښایي دوی د ټویټر خلاف د مقدمه درخواست وکړي. د ډیجیټل رسنو د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ارسلان خالد ایجنس ته وویل چې د ټویټر خلاف مقدمه جوړول به یو اخیری حد وي، خو دوی باید د خپل ولس تحفظ وکړي. ټویټر تیره اونۍ د کشمیر په اړه د لیکنو په سر د 240 پاکستانیانو اکاونټونه وځنډول چې پکې د خبریالانو هغه هم شامل وو. په دې کې تر اوسه د 100 کسانو اکاونټونه بحال شوي دي. ارسلان خالد وویل له ټویټر نه دوی د جواب لرلو تمه لري او امید کوي چې اندېښنو ته پام وکړي. پاکستان د ګول پورس له ټویټر سره رسمي شکایت درج کړ. د اګست په 15 د هند لخوا د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړي نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختمولو وروسته د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې اترې کوي چې ښایي د یوې موافقې نهایي کېدو په نتیجه کې امریکایي ځواکونه له هېواده وځي. په بدل کې به طالبان القاعده وسلواله ډله خپله خاوره استعمالېدو ته نه پرېږدي او د امنیت ضمانت ورکوي. ورسپاڼه لیکي روانونه له سی بی ایس سره په مرکه کې د افغان طالبانو ویان سهیل شاهین دعوه وکړه چې القاعده پر امریکا د کال 2001 د سپتمبر 11 برید ذمہ‌واره نه ده. د دغه حمله په نتیجه کې امریکا په افغانستان یرغل وکړ. ورسپاڼه لیکي د سهیل شاهین بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې القاعده اوس هم په افغانستان کې موجودیت لري. امریکا له اوږدې مودې راهیسې له طالبانو غواړي چې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې القاعده فعالیت ته پرېنږدي. رسپانه لیکي په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو سر راپورته کولو له امله د القاعده په اهمیت او موجودیت اغیز شوی دی، خو رسپانه لیکي داسې نه ده چې ګواکې القاعده ماتې خوړلې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل جوزف ټنفورد په دا وروستیو کې په یو دستوره کې ویلي چې القاعده او پشان یې نورې وسلوالې ډلې په هغه صورت کې بیا د سپتمبر 11 پشان پېښه پلانولی شي که د امریکا لخوا فشار کم شي. په واشنگتن کې د ډیرو په فکر له امریکا سره په روانو خبرو اترو کې د القاعده کنټرولولو غوښتنې په برخه کې پر طالبانو اوس هم باور نشي کېدی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په فرانس کې غونډه پیل کړه. په دې ډله کې د روسیې د بیا غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز او همداراز د ایران اټومي پروګرام ته کتنه د غونډې د بحث اساسي مسائل دي. د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک د امریکا د ولسمشر دا وړاندیز رد کړی چې روسیه دی بیا د وو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. تفصیل له فرشتې جلال زئی اورو.
د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک پرون په فرانسه کې د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې اوسمهال د پخوا په پرتله د دې لپاره چې روسیه له دې ډلې وتلې وي زیات دلایل موجود دي. روسیه په 2014 میلادي کال کې چې په غیر قانوني ډول یې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراینه جلا او له ځان سره الحاق کړه، له دې ډلې چې هغه وخت د نړۍ د 8 سترو صنعتي هیوادونو ګروپ بلل کېدله وایستل شوه. روسیه د کریمیا له اشغال سره سم د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګېدل او تر 10,000 زیات اوکراینیان په دې جګړه کې ووژل شول. ډونالډ ټوسک وویل چې یو کال مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ وړاندیز وکړ چې روسیه په دې ډله کې ګډون ته راوبلل شي، په زغرده یې وویل چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال قسمه د توجیه وړ وو، خو دوی په هیڅ شرط لدې منطق سره موافق نشي کولای. ډونالد ټوسک ویل، کله چې د دې اټکل بحث کیږي چې روسیه به میز ته رابولو، زه غواړم ووایم چې لومړی هغه دلایل لا هم سم دي چې روسیه یې له مخې شړل سوې وه. بله خبره چې ډېره مهمه ده، دا ده چې نوي دلایل شته، لکه په آزاف سمندر کې د روسیه نوي تحریک آمیزه کارونه. د توسک اشاره د روسیه له لوري په آزاف سمندر کې کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د اوکراینی ماڼوګانو او بیړیو نیولو ته وه. د اروپایي شورا مشر وویل چې د روسیې پر بیا غړیتوب د خبرو پر ځای به غوره وي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو بلې غونډې ته د اوکراین جمهور رئیس ور وبلل شي. د جرمني، فرانسې او برېټانیې حکومتونو هم د دې اونۍ په پیل کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ګډون له نظر سره مخالفت وکړ.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
ځوانو پښتنو شاعرانو د نوښتګر په نوم د پښتو نظم یو نوی تحریک یا خوځښت پیل کړی دی. دوی پر ټولنیزې میډیا ځانګړې پاڼې جوړې کړې دي چې شاعران پکې خپل شعرونه له کتونکو سره شریکوي. دا شاعران وایي دوی غواړي چې د خپلو نثري نظمونو له لارې د خلکو پام د نوي دور ستونزو د هغو حل لارو ته واړوي. پر دې موضوع د شاهین بنیري رپورټ.
د پښتو ادب د نوي دور ځینې لیکوالان هڅه کوي چې د نثري نظمونو د لارې د نوي دور ستونزې رابرسېره کړي، ځواب ورته وایي او د روایتي شاعرۍ د بندیزونو نه بغیر ولس ته وړاندې کړي. دا تحریک چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په سوشل میډیا نوي بحثونه راوچت کړي دي، د نوښتګر په نوم باندې یادیږي. آیا دا په پښتو شاعرۍ کې یو بیخي نوی تحریک یا خوځښت دی؟ په دغه اړه د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او لیکوال سمیع الدین ارمان وایي چې له دې وړاندې په پښتو کې یو شمېر شاعرانو نثري نظمونه لیکلي دي، خو دا تحریک یو نوې بڼه ده. نوموړی زیاتوي،
دا بنیادی طور د نظم تحریک دی ته مونږ ویلی شو چې د دې نامه نوښتګر ده. نوښت مطلب نوی والی، جدت یا جدیدیت چې دا عناصر ورکی وي. دا نوی والی د هیئت په لحاظ باندې هم، یعنی د فام په لحاظ باندې هم، او د موضوع په لحاظ باندې هم، او بنیادی عنصر په دې کې تخلیقي ازادي ده. دې ته د یو تحریک په شکل باندې بعض ملګرو توجه وکا، او په دې باندې مطلب دا دی چې تخلیقات یې په دې کې را مخې ته کړ. د دې څخه تقریبا دوه نیمې میاشتې وشولې چې دې ته یو فورم جوړ شوی دی.
ځینې لیکوالان دا فکر کوي چې د نظم د هیئت یا جوړښت نه پیغام یا فکر ډیر مهم دی، او د نوښتګر شاعران هڅه کوي چې د نثري نظم د لارې پښتو ادب ته نوي فکرونه راوړي او د نوي دور د پښتنو ځواب پیدا کړي. په دغه اړه شاعر او افسانه لیکونکی ډاکټر همدرد یوسفزی وایي،
نظم یا شاعري چې موږ نورو ژبو ګورو، یا انګریزي ادب، فرانسوي ادب، نو هغه شاعري د ډیسپلین نه، نظم د سلیبس یا د کاپیو د ریډیټونو د دغه لکېب نه راوست دا. هغه وایي چې د فن زیات کړي دی، هغه پیغام ضروري دی، خیال ضروري دی، فکر ضروري دی. نو په پښتو کې دا مومنټ تیرې پیړۍ په نوي لسیزه کې یا پاتې لسیزه کې شروع شو، خو هغه وخت کې د تحریک ته دومره زیاته اجزایي ونه شوه. نو اوس په دې نوي په دې تیرو دوه درې میاشتو کې دغه تحریک یو ځل بیا را شروع شو.
په سوات کې میشت لیکوال او شاعر عطا الله جان بیا وایي چې د نثري نظم لومړی تجربه په 19مه پیړۍ کې په فرانس کې لیکوالانو کړی و، چې بیا وروسته په امریکا کې هم لیکل کېده. نوموړی وایي دا تجربه د اردو د لارې پښتو ته راغلې، خو لوستونکو او د ادب مینوالو پوره قبول کړی نه ده.
دا خبرې په پښتو ادب کې نوی نه دي، اگر چې دغه دوله د نظم خوځښت نوښتګر نوم ورکړی دی، خو د دې نه مخکې رمنواز مایل صاحب، فضل محمود روخان صاحب، هاشم بابر صاحب، محمود ایاز صاحب، دغه ملګرو ډېر ښه نثري نظمونه لیکلي دي. خو په پښتو کې هم زه نه پوهېږم چې دا بیا د پښتنو د مزاج مطابق نه دی،
یا د پښتنو لیکوالو شاعرانو لوست هغه برنه ده څنګه چې د مخ په وړاندې تللې قانون دي دا هغه ده هغه وتم قبولیت هغه مقام نه دی ورکړی.
د یادونه وردا چې د وخت ریدو سره سره پښتو ادب د نورو ژبو نه اسناب اخستی او بیا یې خپل کړی دي. په دې کې موران نظم، آزاد نظم، ماهیه او هایکوګان شامل دي. نصری نظم یا نصرم په دغه لار کې یو نوې تجربه ده چې یو نوې ادبي او علمی بحث ته لار هواره کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15,385 او 15,255 کیلو هرتز.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو اوس درته جمهوری غږونه 19 پروگرام اورو. دا خبرونه زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
په جمهوری غږونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کړاوونو په اړه ده. کلچی په 2011 کال کې سندرغاړي همایون خان د پېښور په نشترحال کې د سندرا زمزمه کوله نو پر حال د غم څادر خورو. چا اوښکې پاکولې، د چا په سترګو کې اوښکې ګرځېدلې، چا له ډېره غمه تر ځنې لاندې لاس نیولې او په خپل د دې نظم شاعر میا افتخار حسین داسې ناستو لکه چې ور باندې د غم غر پروت وي. په حال کې د میا افتخار حسین د یک یوازې وژل سوي زوی میا راشد حسین لومړی تلین لمنځل کېده. دغه نظم میا افتخار د خپل زوی په یاد کې لیکلی وو. اوویشت کلن میا راشد په 2010 کال کې وسلوالو په خپل پلرني کلي په بو کې په سپین ورځ وژلی وو چې زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د میا افتخار حسین له هیچ چا سره کورنۍ یا ذاتي دښمني نه وه، بلکې د هغه سیاست د زوی د مرګ سبب سو. خو یوازې د زوی د مرګ غم نه، بلکې میا افتخار حسین په خپله 50 کلنه سیاسي مبارزه کې جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي فراریتوب او بې کورې ګاللې دي. نوموړی په 1950 کال کې په پبو کې زېږېدلې او د ده په وینا په 1988 کال کې په شپږم جمعات کې و چې د جنرال ایوب خان د مارشال په ضد د جمهوریت بحالۍ په یو جلوس کې شامل سو.
زه چونکې د باچا خان په سکول کې مې سبق ویلی، خدای خدمتګار راته سبق خور که غیر شعوري طور کې کوم، زه د خدای خدمتګار لاس کوم. نو ماته سیاست چې کوم دی لکه د خدای خدمتګار سیاست ماته ترانسفر شوی دی. او زه چې په خبره د پوه شوی یم، د پښتنو د خاورې خبره مې کړې ده، د پښتونولۍ خبره مې کړې ده، د باچا خان د سوچ او فکر خبره مې کړې ده. تش پېتم کې د ایوب خان خلاف تحریک چلېدو نو زه په شپږم کې وم. نو زه په کالجي سکول کې نو زه د ملګرو سره یو ځای راوتم، کوم چې پښتون فدرېشن په دغه کال کې جوړ شوی او د ایوب خلاف تحریک چلو نو موږ په تحریک کې ساه اخیستې وه. باضابطه طور زه په کالج کې داخلېدم، یو اویایم وم، یو اویایم کې چې کوم دی نو زه په پښتو سره فدرېشن کې ممبرشپ وکړو او دغه رنګ چې کوم دی نو سټون لایف نوم دی اغاز وکړو.
میا افتخار حسین په 1998 کال کې د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې د لنډ وخت لپاره جیل ته ولاړ. خو چې کله جنرال ضیاء الحق مارشال ولګوله نو هغه وخت د جمهوریت بحالۍ تحریک شروع سو. په دې ورځو کې میا افتخار حسین د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر وو او په تحریک کې د برخه اخیستو له وجې جیلونو ته د تلو راتلو سلسله پیل سوه.
درې اتیایم کې جیل ته لاړم، په څلورم اتیایم کې جیل ته لاړم، په پنځم اتیایم کې جیل ته لاړم، په شپږ اتیایم کې جیل ته لاړم او په اووه اتیایم کې جیل ته لاړم. مختلف مقدمې وې خو پکې د غدارۍ مقدمه په سر کې.
میا افتخار حسین په مجموعي توګه 2.5 کاله جیل تیر کړی او د خیبر پښتونخوا په زیاتره زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړي. هغه څو ځله نیول سوی خو په بنو کې خپل نیونه نه هیرېږي.
بن جیل سره زه نیومه نو هغه واقع داسې وه چې زه عجیبه په پوزیشن کوم چې یوازې وم د شپې بوتلم او د شپې چې کوم ځای ته دننه کولم نو هغې کې لایټونه زما په دې سترګو دی پخه کړ. هغې نه مخکې ما سره انټاروګیشن چې کوم دی تقریبا دوه دوه نیمه ګنټې زه انټاروګیټ کړم. دا د بم بلاسټونه او دا شیفونه م مطلب چې وو نو دوی ما نه په هغې زاویه کې تپوسونه کول بیا د شپې یو بل ځای ته ټرانسفر کړم. ما هغه ځای کې چغې سورې وې او د وینو کپرې پرتې وې نو ما داسې خیال و چې دوی ممکن ده چې ما سره مطلبی سکول غواړي یا مطلب ما تکړې نو په هغه وخت کې یو احساس را سره بیا پته لګېده چې کپړې دې مقتول وې او دا چېښه چې چاوالې دا قاتل و.
می افتخار حسین چې به له جیله راووت نو بیا به د جنرال ضیاءالحق د مارشالای حکومت پر ضد تحریک کې شامل سو. په 1915 کال کې جنرال ضیاءالحق په غیر سیاسي بنیادونو د انتخاباتو اعلان وکړ او کله چې د فروری پر 28 نیټه انتخابات کېدل نو د جمهوریت بحالی تحریک ایم آر ڈی شاملو ګوندونو خپلو کارکنانو ته حکم وکړ چې انتخابي عمل له خنډ سره مخامخ کړي.
زه گرفتارېدم نو زما پسې پولیس ډېر ګرځېد او هغه ورځ باندې زموږ ډیوټي وه چې د پېښور چې څومره د الیکشن پولیس سټېشن دی دا به مونږ ډسټرب کړو. مونږ بدل کې مطلب پوسټر سوځو خلک به نه پرې ځکه چې بایکاټ و د الیکشن نه. نو زه د سار نه شروع شوم او پولیس ما پسې د سار نه او په ما باندې شپږ ورځې کې لټي چارج شو. مونږ به مطلب موټر سایکل باندې پټ شو او بیا به بل ځای ته رالو او داسې تر ماښامه پورې چې پولینګ بندېدو په یو کټوت کې نو دا ټول پولیس فارغ شوی الیکشن سر ته رسېدلې. دا ټول خلک یو بل سره مطلب په ورلسو باندې د هغو خو چې میاشتې نه ګیر چاپېره توشي نو په یو کټوت کې چې کوم ځای زه ټول پولیس په شریکه باندې ګیر کړم.
د جنرال ضیاءالحق په مارشالا کې به د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او کارکنان نیول کېدل او خوشي کېدل خو د می افتخار حسین په وینا چې څو ځله داسې ورسره سوي چې نور ملګري به خلاصو خدای به په جیل کې وساتل سو.
تقریبا داسې موږ 15 کسان به یا څلوېښت هغه ټول چې کوم دی بیا رهاش او یو د پاتې مطلب یو قسم ته کې د تنهایي وه ته ووایه مطلب دوه میاشتې که درې میاشتې ما ځان له پاکوټه کې زما دا یو خوشقسمتي چې لطیف لالا چې کوم دی نو هغه د خپلې دښمنۍ په کیس کې په جیل کې کلاس بي کې نو د مازیګرې به بیا هغه زه ځان ته وغوښتم نو هلته به مطلب ما ورسره له ګپ شپ راګولو کني نو ما ته به ډېر تکلیف و. دا مخامخ بارک چې کوم دی دا د پاګلانو بارک و زما ته اکثر به پاګلان راتلل او ګرځېدل به هم په دې کوټو کې نو ما بیا دغه ته وې سپرډن ته چې بای دا پاګلانو څه پته لګي نه نو چې تاسو کله زما به کمره لري کوي نو ما وی خوي ځکه چې زه داسې دغه مو دوه درې ځل پاګلان راغلم چې دې دغه کې چې کوم دی نو مړ کې پاګل څه پته لګي.
کله چې سیاسي ګوندونو د مارشالا خلاف مبارزه کوله د ورسره به فعال مشرانو ته حکم وکړ چې گرفتاری ورنه کړی. می افتخار حسین ته هم دغه سی یو حکم وسو او هغه به له پولیس سره پټ پټانی شروع کړی
او په دا چې داسې چې یو ځای کې خو یې زه بیښونی وم او ما پولیس ته ویل چې روره زه خو مې افتخار نیم تاسو ما څه وایې نو چې څوک مې زه دا غرور یم خو زه په سیاست کې نه یم جلوس کې وم او خلک چې کوم دی ونیو زه یې پرېښم چې زه سور شم خلکو ته چې دغه مې افتخار وکړ بار کې سور خیر راغلی چې مې افتخار چې کوم دی نو د پولیس لاس کې وو د پولیس نه ځان خلاص چې دی بچا خان چوک کې چې کوم دی زه پاکای وی ځان بنور کوي او زه د پولیس په لاس کې وم او زما ملګرو چې سوري جوړی کې او ما مطلب چې خپل یو کوشش وکړو او زه د پولیس درې سلور پولیس په ګیر مطلب ګیر چاپېر او زما لاس زم ګیروان او دای نیولې او دا رنګ ډاکسن تیار او مونږ چې ځان خلاص کوو هغه چې کوم نه پځې باندې ولاړو او زه به اکثر به چې ځم نو هغه به طریقه دا و چې ما به خپل موټر سایکل خپل سړی ودرولې نو چې بس ما به لږم مکمل شو نو زه به موټر سایکل له ما ځان رسو نو موټر سایکل چې نو ځل اوزی نو بیا پولیس هغه قابو کولې نشي.
په 1918 کال کې د جنرال ضیاءالحق مارشالا د هغه له وژل کېدو سره ختمه شوه. په 1918 کال کې انتخابات وسو چې پکې میا افتخار حسین د عوامي شرګوند لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سو. په وروستو کلونو کې هغه سیاسي مبارزې ته دوام ورکړ خو د ترګری ز جګړې د میا افتخار حسین سیاسي ژوند بالکل اور بدل کړ. په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې انتخابات وسو. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتر ګوند حکومت جوړ سو چیمیا افتخار حسین د اطلاعاتو وزیر پکې وټاکل سو. په دې ورځو کې تحریک طالبان پاکستان په ټول هیواد کې په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې چاودنې، تښتونې، هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه کول. میا افتخار حسین او بشیر بلور په ټول پاکستان کې ځکه د باجوړه کسانو په توګه مشهور سو چې دواړو به تر هرې حملې سمدستي وروسته د پیښې ځای او هسپتال ته ځان ورسولې. میډیا ته به معلومات ورکړل او مشکوک او سوالو پر ضد به خبرې وکړې.
ما خو به عموما لامبار په دې نیت کوله چې ځان باندې صفا کړو چې ممکن به چې دا زما شیری ورځي دوه رکعته نفل به موږ د خدای نه بهم چې کمی نو خپلې دینونه معافیه مو غوښتې او وی بهم چې خدای یو پاکه جذبه زو ته زم تاسو وکړي. نو خو کله کله انسان په دې کې دا محسوسوي چې داسې د امتحان وخت خو پر چا نه راځي چې په امتحان کې سړی سرخروش نو خلک یاد ساتي. نو دا یو جذبه ضرور وه چې مرګ را تخکارېده خو زمونږ جذبه په مرګ باندې زور اورا وه چې ګینې مونږ مطلب دی نن د پاچا خان د کاسرې مشرانی او دلته د قوم ترجمانی کو او حکومت زمونږ لاس کې دی او مونږ د حالاتو مقابله کوو. نو په نره دی ولې ونه کړو چې مطلب په بوس دی لکه نو هغه جذبه به دومره تیزه وه چې هغې ته مطلب مرګ ډېر ورکوټ ښکارېده.
اخر حالت دې ته راورسېد چې وسلوالو بشیر بلور ووژلی او میا افتخار حسین ته د زوی دور وژلو په بڼه کې سزا ورکړه.
او شپږ وزلې زما د غوا کولو کوشش وکړو بیا یې ما د ترټ راکړو بیا راته دا وویل چې تا به مطلب ګرفتاره وه غوا کوه او لاس به درنه پرې کوو، سترګې به درنه وباسو، پوزه به درنه پرې کوو او خلکو ته به د ویډیو به درنه ریکارډ کوو. د قدرت د دې ګوتو له ور نه وستم نو زما زوی چې کوم دی هغه په دې نیت باندې چې کوم دی شهید کړو چې دینې میا صاحب مطلب مونږ مړ نه کوو ژوندې دی نو په ژوند باندې به مړ شي چې زوی مطلب شهید شي. لکه زه تر دې وخته خپل کور ته نه ځم ځکه چې بیا د زوی یاد مخې ته تازه کېږي. زه خپلې حجرې ته نه ځم او داسې اختر دپاره ما پولیس هم نه پرېږدي خپل جومات ته. 2010 نه پس ته مونږ چې کوم دی نو په خپل کلي کې اختر نه دی کړی. ډېره سخته واقعه وه، ډېره سخته واقعه وه خو ته قوم په بدل کې دا سخته نه وه.
خپل بچے دزل ٹوٹ بھی گلادا سے ہندا دمل کا واسطے.
نن په 2019 کال کې لا هم د میا افتخار حسین ژوند لګواش سره مخامخ دی
او ما سره دا خبرې کیږي چې ته احتیاط کوه، تر خیال سات او زه اوسم په دې وخت چې تاسو خبرې کوم زما کور چاته معلوم نه دی چې زه کوم ځای اوسم ځکه چې زما د نورو خلکو غوندې وسایل نشته. زه خپل حفاظت هغه رنګ نشم کولی. نو دغه یو حل مې دی چې زه مطلب د زما د اوسېدو ځای چاته معلوم نه او زه په یو داسې ځای کې اوسم چې که څه غواړم چې هغه تر هغه ډېر ونه رسي. ساده خبره چې زموږ بیانیه ده او د باچا خان هغه سوچ او فکر دی او مونږ پرې کلک ولاړو چې کوم خلک ته ډېر کلک ولاړ وي هغې ته ډېر ترېټي په مونږ بیانیه دا و چې په هر قیمت امن پکار دی. په ملک کې د شته پالیسو په وجه باندې چې کوم تبعي راغلی ده دا پالیسۍ بدلول غواړي. په دې ځای کې د آئین بالادستي پکار ده. دلته چې کوم دی د پارلیمنټ تضمین نه دی پکار. دلته چې کوم دی نو سیکورټي ځای چې کوم دی د خپل آئینی رول کردار دپاره خو آزاد خو هغې ته دا اختیار نه دی پکار چې هغې دې مطلب د پارلیمنټ په هغه کې مداخله کړي.
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د عوامي نېشنل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کړاوونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
پزان پسی پاگل کرم جانان.